استنبول ښار په یو نایټ کلب کې د نوي کال په شپه د پیخي سیمواري داعش ډلې منلې ده. په دې پیخه کې 9 کسان وژل شوي وو.
خبرونه مولا مشال رادیو ورزل چنی سجمل وړاندې کول او دونکو په دین مکه ساس لپاره دوا او نجی خبرونه لرو د سولې پر لور او مشالونه لومبه رازو مشالونه خبرونه ته اور دونکو د ادم تشدد مبارز بچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي اداري جوړ کړی وي. د ادارو نصاب په ادم تشدد انسانیت سره په مینا او د خیر خګړې په اصولو ترتیب شوی وو. د نن په مشالونو کې د بچا خان د تعلیم په فلسفه خبرې کوو. کوربا شاهین بنیرې دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوي معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپل ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح لپاره نه چدي دا په 1 اپریل کا 1903 باندې جوړ شو. پښتانه په هغه وخت کې د دوه خبرو سره راګیر. اولنۍ خبر خدا و چې دوی فارمل تعلیم چره هغه طرف ته مایل نو تعلیم به نه کو او دا به وی چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د توري خلک یو دا بوزدل خلکو کار دی. نو دا بوزدل به دوی چاته وی دا د سیکانو هندوانو او عیسایانو ته وی یو خدا چې فارمل تعلیم دی خلکو لور کو. دویم نمبر خبر دا چې په معاشره کې ډیر زیات بیماریان وي خلاوا دا خلا پر کول لپاره چې کوم دین او انجمن اصلاح نه جوړ شو وي دوی چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر 1 معاشري کې به کار څنګه کوو؟ په تعلیم ورکولو کې به کوو موږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به موږ سوسایټي کې ډایرکټ چې کوم بیماریان دي د هغې اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړې دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته سپلاس ورغلل.
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې پاغې کې ټرایبل یعنی قبایلی علاقه جاته مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسی کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کو کې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اصلاح لپاره نه 1921 کې جوړ شو او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسس رپورٹ راغی نو زمونږ د صوبې لټریسي ریشو دا 40% نه والا 50% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نو دا صرف د انجمن اصلاح لپاره نه رول یو خدا ډایرکټ براه راست دی رول لوتی دو. دریم نمبر چې کوم خبر روته دا په دې کې نه وي هغه دا چې کله انجمن اصلاح لپاره نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شو دا کال 1903 خبره راځي. نو دې وخت کې باچا خان او دغه ملګري په دې خبره پوه وو چې د معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه راځي چېرته سوسایټي ته به راځي او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ ترپګنۍ بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. لیڈرشپ آٹوکریسی باندھ راضی اور ڈیموکریسی باندھ راضی اور امن لیجسلیئر باندھ راضی دینا علاوہ بادشاہ خان نیوی تھیوری پیش کا اور ٹریننگ لاگو چی لیڈرشپ پر ٹریننگ باندھ راضی اور ہم لگے دو ملک پر تعلیم کے چھ بادشاہ خان چکم یو لاکھ سدا پاسا خودی خدمت گار تعلیم یافتہ کل اور ٹریننگ کل ابو پخل کل کے لاڑل ابوئی یو سمبالک ریپرزینٹیشن کو دا یو نیوی چیز رنگتی دو چھ بادشاہ خان یو نیوی تھیوری پیش کا لیڈرشپ اور اغدا ٹریننگ
ڈاکٹر سہیل خان وائی پدی ٹول مبارزہ کی بادشاہ خان یوازینو یوش میر داسی نموڑی لکوالان خانان د تعلیمی چارو کارپوہان او عالمان ورسر ملگری و چی د بادشاہ خان د تعلیم پا اڑا پا فلسفی زان پوہک خپل تجربہ او پوہ ورسر ملگری کڑا و بیا د خدائی خدمتگار تحریک غڑو دغه پیغام د پختونخوا گڑ گڑ تورسولو
پتی کی نٹول نہ لمبے ستر مشر کے وہ عبد الکبر خان اکبر لوگ مردو چلے سخی اور صلاح خان مچو اور پنجو زور جرگو جداد خاون دو خدا کے باوجود اگر انجمن اسلام الفاغنی لمبے اگر پختو ڈرامہ چکم دن یاد کرے گا جوڑ کرے گا دریافت کرے گا لیکن علاوہ اگر مقرر ہو تو نڑے کے بدل دے دو اور اگر کو تبھی تبلیغ کرو بین محمد چلے نو اگا دا خادم محمد اکبر سے بو چلے چار تبھی پلان گو دا دا بنی آدم چرے دا پیشے پر لحاظ سر پٹواری اور تو استعفا اور کرے راجو من اسلام راغنے را پارا سرکاری نو کرے نہ راغل دلتا اور تو دمرا تبلیغ کر دے دے دمرا پوہان ہو لگا بتا سو چرا زادے مومنٹ کے خادم محمد اکبر صاحب عمر عیسیٰ ڈبل چالیس تھا دے ہم محرم ہو دے ممتحن ہو دے کنٹرول آف ایگزامینیشن ہو دری اسکولوں دے دا ٹول اسکولوں میں امتحان اور رشتے دو پیدم رہتا جلیا کل کے کانگول سنگ کے ٹول خدی خدمت گار گرفتار شو مجھے اسکول میں ٹول کار امیر نواز خان جلیا کا پاتے شو اور جلیا خان چکن دین پر کسو کے تلے دے اور دا فنڈنگ دا پارے سیر سیر اڑو دا کوری نرا ہن کر دی اور آگے باندھے چکن دین دا اسکول خرچے پورے کر دی ندی میں علاوہ چکن بن دیر محمد کشتے اگر مولانا محمد اسرائیل سے دا آگ کشتے چلے فارغ دیوبند ہو اور دو پردیش اسکولوں کے دا اسلامیات دا مذہبی علوم سیکشن ہیڈ ہو خصوصاً ندی سڑی پدی حوالے سرجیات تھے جو پختان تجارت طرف تن راتل اور تجارت طرف تر راڑون کی ددو کلی پکلی جلسے کی دیگر پر ریکارڈ دی اور دو خل کو تبھی چرا سے دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ تاسو تجارت کے اور بن غط نہیں چلے اغا مولانا فضل محمود مخفی صاحب دے دے قیدون سوگتنا تیر کری دی پا آزاد سکول کے استاد پاتے شویرے دا آزاد سکول سوات منگوری دے جوڑ کرے دے باجہور کی سلو سکول سلو مدرسے دے جوڑ کرے دے
مونږ وړاندې د بادشاہ خان د تعلیمی فلسفه ذکر وکړو. ډاکټر سہیل خان وایي د خپل څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د بادشاہ خان په افکار او عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې هوارې دي. شي دغه فلسفه سوا
هغه همیشه دا وی چې تاسو د ماشومانو ته دا چکم تعلیم خائف عام تعلیم دے سر فری تعلیم واچوے ٹیکنیکل ایجوکیشن واچوے زکا چھ زمون ما شمان تعلیم ہو کی اور دبل ناس تناستی گرین نمبر اگوے چھ چون کی زبد دنیا سر زم مجدد تعلیم واچوے اور گریم خبر آگتا کروا چھ چون کی زبا دا دوار ترقی دخپل مذہب پا بنیاد کو ما ناغوے چھ مذہبی تعلیم کی دن دالی لازمی جزوی اگر کیا غدا بھی لیدی چھ تعلیم چدے دا علی کامیاب دے چت دے تعلیم سرا سرا معاشرہ کے براہ راست کاروں کے لگا کے مثال باغدا ورکو چویزو باہر ملک تلو ماں معشوم بوٹی ویلا نلاس تو سیب راپے ہوتے ہمارا معشوم کرے کہ بچے دا سیب پکٹ یاگم وات کو جواب کرے کہ نو دس از ناٹ مائن بچہ ہمیں چاہے معشوم کدا چو ہول چدا دا سیب زمانہ رے دا تماشری ہو ہول دا د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده خوف دی دا خو بالکل هغه به وي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څومره د هغه نه یریږي نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا ماشومان کریټیو لرننګ درته راشي او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نه شي پاتې دی نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه به دا وي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي نو دا د عدم تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه
په ساينسي بنیاد د وی موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وی ډاکټر سوهیل خان د غلټون څنګه او کو خپل معلومات څنګه راټول کړو
دې سټډي ته پرما نوې فیصدي پرایمری سورس استعمال کړل هغه پرایمری سورسونه کوم دي چې هغه په ارکایوس کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده الته دینا علاوه په نېشنل ارکایز دلی کې چې کوم پراتو الته زلال مغنو کته ده دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې دینا علاوه په انډین آفس کې لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مونږ کته ده دینا علاوه په سوتنتن یونیورسيټي کې کننګم پیپرز باندې لپاره وکړل او د دې نه علاوه چې کوم خدي خدمتګار یا آزاد سکولونو استادان یا شاګردان جنبیو یا چې کوم پرې سلور کار کې وفات شو دا غوړي نه ما تقریبا د یو سل او د 15 کسانو نه انټرویوز هم وکړل
نو وړ وايي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکزو د دې لپاره غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي
کال 2012 کې داخله واغشتې ده او بالکل په تقریبا په درو کال کې زموږ پی جی مکمل شو په 1 اپریل زموږ اوس 2014 کې ډیفرنس شو په دې کې ما یو نوې تھیوري دا مې وستې ده یو د سمبل پروسیجر زموږ خبره وې چې اصل کې د پیښوري یونیورسيټي نام د خدمت خدمتګارو حکومت کې جوړ شوی و نو د دې نه د خلک کاریان دي د خان کریم د حساب او ما ته دا پیش کړ دا ما خپل ډیفرنس کې هغه په قراردادونه راوغشتې ده بجټ هغه اجلاسونه راوغشتې ده لکه چې کوم 200 روپۍ دې لپاره منظور شوې انا ته خو لري 300 روپۍ سالانه چې منظور شوې هغه ما ته خو لري خو دا بل مرګه چې کړل ډاکټر خان ته حکومت په پنځه لسمه ورځ نور لسا و چې لسن کې ختم شول نو بس بیا دونه کړی چې بل مخکې راغلي په زور حکومت یې ویلې ولا قانون خان راغلي هغه سره اتفاق کړی اصل کې دا په خوري نشته ولا منصوبه دا یحیی جان خان چې د وزیر تعلیم په مشرۍ کې کوم دی نو ډاکټر خان ته سر تر سره وله نو دا ما یو نه پېښه او د دې سیمولیشن دی ضروري او د دې لپاره د خپل کتاب څخه مې نو ما اکسفورد ته ورځ کې لګم او ان شاء الله تعالی که الته ونشو نو بیا دا چا خان چیر د عبدالمجید خان یونیورسيټي دی نو هغه بالکل با په میاشیا دغه دا کتاب چاپ کی
اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خاورا د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو اوس هم لاجبری سره سم ورسېدلې د بلی ونیزي خبرونه د سولې پر لور د سولې پر لور نه نه خبرونه کې اورو چې په 2014 کال کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ولې ونني وو بشیر غوښته د پروګرام کوربره او تاسې د هر یک شنبه او دو شنبه په ورځو لمشال لډي وره
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه ته مو ز بشیر غواخ هرکلی کوم د افغان حکومت او طالبانو ترمنز روغې جوړې ته نه رسیدو لکبله یو بل کال هم په جګړه کې تیر شو د تیرو 15 کلونو په شان افغانستان کې د ترهګرۍ په جګړه کې پا په 2018 کال کې هم په زورګونو خلک وژل شول او په زورګونو نور بې کوره شول. په نننۍ خبرونه کې سولې ته رسیدو لپاره د وروستیو کوښښونو په اړه ډېر څه لرو. اوریدونکو، د پګواش په نامه یو غیر دولتي اداره له ډیر وخت راهیسې د افغان چارواکو، مدني ټولنو غړو او طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. پګواش اداره په 1950 کال کې په کاناډا کې جوړه شوې وه. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرح وړاندې کړی چې له مخې طالبان د ټول حکومت په ځای په حکومت کې یوه برخه غواړي. مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې دې طرح کې 19 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرح ښه بللی، خو افغان چارواکي وایي که وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه موږ خبر هغه طرحه موږ سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. موږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه د دې پېژې چې بین الافغاني لارې خپلې کړي، هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي. موږ الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. د دې پېژې چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، د دې پېژې چې بل څوک یو په یوه طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي، موږ ډېر ترجیح ورکوو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم من بهتر کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 19 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربن کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو 3 کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ بي وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو 1 کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د زامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وای ک طالبان سوله غواړي نو نیغ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه راووزي.
ټول افغانانو چې په هر سر کې دي، کله نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درکړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یا د دې وی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی وای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې حال کې 2 ورځې مخکې مسکو کې د روس، چین او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د روس بهرنو چارو وزارت په خپلې خبر پاڼه کې وویل چې د ملاقات کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې او د داعش وسلوالې ډلې پر شتون اندېښنې وښودل شوې. د غونډه کې افغان چارواکي موجود نه و. افغان حکومت وایي د افغانانو په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول په داخلي چارو کې لاسوهنه او دوی ته د منلو وړ نه ده. د افغان ولسمشر سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک وایي له افغانانو پرته داسې غونډه کول د سولې پر ځای جګړې لا نورې زیاتولی شي.
بېله شکه چې د سیمې هېوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هېڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل یا یې بندیان کړل یا یې د منځه وړل یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو د هغوی مشران د هغوی متنفذین د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا د دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب د افغان پارلمان ځینو غړو ان دا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي. نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایي چې دې په چې پردوی تناسور کړو دې پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو راځي خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستانه تاسې څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات تکیم. موږ د پاکستان سره خپله د دوو دولتونو په صفت باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه دا ده چې د دوو مستقلو دولتونو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کینی. د طالبانو مشکل هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو. که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي له دې خاطر چې خپل هدف ته ورسېږي. زموږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا نه پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته راوستلو تقاضا نه لرو بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې د یغې سری مداخلې او د یغې لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات سم مخکې هم ویلي دي اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شوله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سب کې دي هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سب کې دي دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهۍ خواته روان ده. نو په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي. موږ ورته هرکلی وایو او انشاءالله په دې به مخکې روان یو.
د سولې پر لور
که څه هم په 2018 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ځل پاکستان کې خبرې وشوې خو ډېر ځای یې ونه نیو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی مایوس شوي نه دي او لا هم کوشش کوي چې د بیلابیلو خلکو سره د اړیکو په ټینګولو د روغې جوړې لپاره مذاکرات پیل کړي. په دې حق له رحمت الله افغان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي هیله منه ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو بدل سي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وویل د طالبانو یو شمېر کړیو درک کړی چې جګړه د حل لار نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته دی، خو موږ به کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د هغوی د رهبري حلقې وي، هغوی سره به اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو، ترڅو وکولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو، همدغه لاره باندې لګیا یو کار کوو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې، د سولې په بهیر باور زیات سوی. موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات تورسته شریک سي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې غړی نواب منګل وای
حکومت کې دا اراده زوینم چې سولې ته لیواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړی دی، زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی. یو دای کې دی چې دوام دا چې زه فکر کوم چې په د اوسنی شرایطو کې پاکستان هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې درلوده هغه یې لاسته ورکړي دي. دوهمې دا مثال کېدی شي. دریم دا چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او په مختلفو مملکتونو پورې تړل شوي دي، چې دا هم کېدی شي چې دوی د زوف نقطه وي او دوی موږ وکولی شو د افغانستان حکومت وکولی شي چې یوه رښتینی سولې ته لار پیدا کړو.
د هغه په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید له وړاندې شرط کې نه ښودل سي او افغان حکومت د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې باید وساتي.
د سولې پر لور
اوریدونکو امده سره د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.